دا چې سکال به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازی شتون ونه لري چې وینا وکړي، دا خورا بد خبر دی. نه یوازې بد خبر دی، بلکې ناسنجیده تصمیم دی. دوی په دې کار سره نه یوازې طالبان محوه کوي، بلکې افغانستان محوه کوي. د افغانستان خواوشا 40 میلیونه وګړي محوه کوي. دوی حتی دې ته هم ونه کتل چې همدغه 40 میلیونه وګړو په تیرو 20 کلو کې، په تیرو 22 کلو کې د نړیوالو ګډو ارزښتونو لپاره مبارزه وکوله. همدغه خواوشا 40 میلیونه وګړو په تیرو 20 کلونو کې هغه ارزښتونو ته کار وکوه چې نړۍ غواړي او د نړۍ یو انسان غواړي. په دې کار سره دوی غواړي افغانستان او افغانان لا بدبخته کړي. زه فکر کوم په اوسني وخت کې د طالبانو څنډې ته کول، منځوي کول، محوه کول لا وحشت زیږوي، او دا وحشت به بیا نړۍ ته خورېږي. زه له همدې ځایه ویلی شم چې د بدبختۍ شیبې شروع کیدونکې دي، چې د دغه بدبختۍ تر شا دوه اساسي لاسونه دي. یو خدای چې په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت له یوې ډلې سره، له یوې ګوند سره و، چې هغه ګوند نن یو جګړه پیل کړې ده چې ورته ملي مقاومت نوم ایښی دی، او له بلې خوا د هغوی هم فکره چې په پخوانۍ بهرنیو چارو وزارت کې دندې درلودې د ډیپلوماټانو په توګه، دوی بلې خوا په ډیپلوماټیکې دستګاه کې داسې کړنې ترسره کوي چې بالاخره داسې بدبختیانې رامنځته کړي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې ملګري ملتونه څه او د هغوی غونډې څه ډول نیول کیږي. د دې غونډو لپاره پخواني تصمیمونه شتون لري، هڅې شتون لري، امادګیان شتون لري. آیا زما یو ډیپلوماټ یا زما همدا اوس فلحال استازی چلته استازیتوب کې له افغانستان څخه هغه کوم غبرګون خودلی، او دغه غبرګون نتیجه څه ده؟ د کوم ډیپلوماټیکو روندونو، مذاکراتو، اصولو کار واخیست چې بالاخره دا خلک دې ته وادار کړي چې بالاخره افغانستان ته ځای ورکړي؟
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ ځینو نورو رهبرانو پر افغانستان بحث وکړ، خو په ځواب کې د افغانستان آواز خاموش و. دا څه زیان رسوي افغانستان ته په نړیوال سټیج کې؟
خا یو خدا شو چې موږ له وینا محروم شو تر څو د حق غږ پورته نشو کړلی. له بده بخته بله مسله دا وه چې ځینو مغرضو هیوادونو چې په سر کې پاکستان دی، هغوی په موږ تور ولګاوه چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کیږي، د تروریستي فعالیتونو ځاله ګرځېدلې ده، او د بېلابېلو ډلو فعالیت دلته شتون لري. موږ تاسو نړیواله ټولنه ټول په دې پوهیږو چې تر هرګر څوک روزي، تر شاید چا لاس دی، په خلیس کې څوک دی، او د تر هرګرو ډلو شبکه، ادرس، لابراتوار کم ځای دی. همدا پاکستان چې دغه ټولو بدبختیو شروع د دوی لمن کیږي، نن راځي په افغانستان تور پوری کوي. دا یوازې یو تور نه دی، دا یاد ساتئ که پاینده که هر بدبختی را منسته که دا پاکستان بم دای دا کوي چې ما خود ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا خبره کړې و چې افغانستان د ترهرګرو په ځاله بدل شوی، په داسې حال کې چې ترهرګري کړنې به خپله ترسره کوي او خپلې ګټې به پالي. نو اوس دوی پر وړاندې چوپ پاتې کېدل د خپل 40 میلیونه شاوخوا 40 میلیونه نفوس سره ظلم دی، له خپل وطن سره ظلم دی، له خپل ارزښتونو سره ظلم دی، له خپل تاریخ سره ظلم دی.
اوس څه چاره پکار ده؟ لږ تر لږه د تیر حکومت سفیران چې له نړیوالو سازمانونو او ګڼو هیوادونو سره په تماس کې دي، په دې برخه کې څه کولای سي؟
دغه د ډیپلوماټیکي دزګه کوم پاتې شونی چې ده د پخواني حکومت څخه چې سفیران او ډیپلوماټیک کارکونکي دي، دوی هم د اوسم کولای شي چې په بیلابیلو ډولونو خپل اعتراض په ډاګه کړي. دوی کولای شي د ملګرو ملتونو په مقر کې ځانګړي تالارونه کرایه یا واخلي، او په هغوی کې خبرې وکوي، غونډې وکوي، اعتراضونه وکوي، پریس کانفرنسونه ورکړي، ووایي چې بدبختی دا ده، ستونزې دا دي، تاسو په واقعا په ستونزو باندې سترګې پټوئ، که سبا کوم مشکل رامنځته کیږي نو بیا به موږ هم یوه ژبه ولرو چې موږ خپل غږ پورته کړی او په داسې حال کې چې موږ محروم شوي وو. نو بینان که تاسو یو ځای مثال درکم چې زموږ دغه ډیپلوماټان او سفیران څه کولای شي، تاسو ولیدل چې پاکستان د خپلو زلزله ځپلو لپاره څه ډول یو کانفرنس یو نندرتون ترسره کړ، او څه ډول یې له خپلو خلکو دفاع وکوله، څه ډول یې وشو کولی چې د نړیوالو مرستې ځان ته راجلب کړي. نو همدا اوس د پخواني حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت پاتې شونې ډیپلوماټان او سفیران چې دي، دوی آزاد لاس لري نړیوالو ادرسونو ته، نړیوالې اړیکې لري، نړیوال کانالونه یا نړیوالې رابطی لري، روابط لري چې دا غینه په استفاده کولی شي د افغانستان غږ ډیر ښه، ډیر رسا، ډیر واضح ورسوي، او د افغانستان لار زختونو څخه څه ډول چې لازمه ده دفاع وکوي.